السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې ویس
بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
زما نظر داداش دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
السلام علیکم، میکروفون ستاسو خبرونې ته خره خلاست. قدر منوریدونکو، پر افغانستان د پاکستان د پوځي الوتکو له حملو او په جواب کې له پاکستانی ځواکونو سره د طالبانو تر نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې ترانزیتي لارې وتړل شوې او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په ټولو دروازو کې سوداګریز ټرکونه ولاړ پاتې دي. ډیری خلک چې د خپلو ناروغانو د علاج لپاره له دې لارو تګ راتګ کوي او همداراز سوداګر شکایت کوي چې د لارو بندېدو زیانمن کړي دي. پاین حال کې هغه خلک چې بے وزل دي او د شیانو د اخیستو توان له پخوا کمزوري وو شکایت کوي چې له دې پیښې سره د هیواد په ټولو بازارونو کې د توکو بای لوړې شوې دي. د نن په مایکروفون ستاسو خبرونه کې د همدې موضوع په اړه بحث کوو. د خبرونې میلمانه دي د اقتصادي چارو شنونکی وحید الله غازی خیل، د اقتصادي چارو بل متخصص نواب امیرزای او همدارس ځوان فعال عبد الله ګران. که تاسو هم غواړئ چې خپل ستونزې له اوریدونکو سره شریک کړئ او غږ مو په خبرونه کې وي، نو د ازادۍ رادیو واتس اپ شمیرې ته زنګ ووهئ. د ازادۍ رادیو د واتس اپ شمیره ده 00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-800-301-3001 قدر من اوریدون کو مخکل دی چل ملمنو سر خبری پیل کرو تاسو دی دی ستونزو پا اره دی ازاده راژیو دی خبریال دی راپور اوریدو ترا گرزوم.
یو شمیر افغانان په ځنګړي ډول هغه ناروغان چې غواړي پاکستان ته د درملنې لپاره لاړ شي او سوداګر او د سوداګریزو موټرو چلوونکي له طالبانو پاکستانی حکومت نه غوښتنه کوي چې د دواړو لوریو ترمنځ سمدستي اوربند له هوکړې وروسته د لومړي ګام په توګه ټولې دروازې د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانیزي. دوی وایي له تیرو نږدې لسو ورځو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوي چې له امله یې دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د کندوز ولایت یو اوسیدونکي چې ناروغ دی ازادي راډیو ته وویل چې له څو ورځو راهیسې د تورخم پولې ته نږدې د یو خپلوان په کور کې د کرخې بلې غاړې ته وختو او د دروازې د خلاصېدو په انتظار دی.
پاکستان کې اپریشن کړی او ډاکټران راته ویلي چې ته یو 15 ورځې پس به بیا راځي. 15 ورځې مې چې پوره شو را روان شوم، به دلته دروازه بنده شوله. بس اوس فلحال په تورخم کې پراته یو پلوم نشو تلل. تورخم کې مریضان پراته دي، چا ځایونه نشته، لرو لرو ځایونه راغلي دي او خلک د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
بلخوا په سوداګریزو توکو بار د یو شمېر موټرو چلوونکو ازادي راډیو ته وویل چې له څو ورځو راهیسې کرخې ته نږدې له هر ډول اسانتیاو پرته د دروازې د خلاصېدو په تمه دي. موټر چلوونکي بصیر چې په غلام خان دروازه کې د لارې د خلاصون په تمه دی وایي
دا 15 شپږ شپې کېږي هلته وړه علي ډوډۍ ځای لکه نسته، مطلب لرې لرې ځي ته واپسې ځي 15 کیلومتره 10 کیلومتره او داسې ځای نسته، منځو ځای نسته، دلته ډېره زیاته ستونزو سره مخ دي.
افغان سوداګر هم وایي چې د لارو د تړل کېدلو له امله دوی ته درانه مالي زیانونه اوښتي. د بشر خان په نوم یو افغان سوداګر چې له پاکستانه صادرات او واردات کوي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان سره چې کوم زمونږ فریش فروټ او تازه میوې هغه ټولې مې بیرته واپس شولې، څو جلال آباد ښار ته لاړې، څو لغمان ته، څو بیرته لاړې سرورونو ته چې کوم ځای زمون سر ساتخانی وی د مال ساتلو زینو او لګ نه دې ځانونه خو خاص کر دې ځان د افغانستان دیقان بزګر ته واخته ولې چې د غزمون د سیزن ټیم دې زمون د تازه میوه سبزیانو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونی خونی چارواکي وایي د دروازو له تړلو لامل افغان سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ مالی زیانونه واخته. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونی خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې ټولې دروازې له هم تړلې دي خو د دواړو لور یو د سوداګرۍ خونو ترمنځ خبرې روانې دي.
هغه مالونه چې خرابېدل په دې 2 ورځو کې مونږ هغه بېرته راوګرځول او بل اعلان کړل او تقریبا 500-600 میلیونه افغانۍ افغانانو ته ضرر ورسېد. علاوه د دې نه نرخونه راښکته شو، انګور، بادرنګ، رومي، مڼې چې مونږ لېږلې هغه ټول په بازار کې نرخ 50% راټیټ شو.
موړي نږدې 15 ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې اړه یې په کابل کې د پاکستان د سفارت له مسؤلینو سره کتلي او دواړه لوري د دروازې د خلاصېدو ملاتړ کوي، خو په خبره یې دا مسله د اقتصاد وزارتونو پورې اړه نه لري بلکې د امنیتي او سرحدي ادارو پورې اړه لري. د افغانستان او پاکستان ترمن د ډورن کرخې په اوږدو کې د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون د انګور اډې غلام خان او خرلاسي په نوم ټولې لارې د اکتوبر په 11مه تر سختو نښتو وروسته وتړل شوې. خو له نږدې لس ورځو تاوتریخوالي وروسته پرون شنبه د اکتوبر 13مه په دوحه کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو په پایله کې چې د قطر او ترکیې په منځګړیتوب ترسره شوې د سمدستي اوربند هوکړه وشوه. د دواړو لوریو ترمنځ دا نښتې او تاوتریخوالي وروسته له هغې زیات شو چې د طالبانو دفاع وزارت پاکستان د افغانستان په هوایي حریم په نقص تورن کړ او ویل چې دغه هیواد په کابل او پکتیکا کې هوایي حمله کړي. له دې وروسته د اکتوبر په 11مه طالبانو اعلان وکړ چې د ډورن کرښې په اوږدو کې په کونړ، ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندهار او هلمند ولایتونو کې پر پاکستاني ځواکونو پراخه انتقامي بریدونه کړي. په دې نښتو کې چې په وغبي ډول یې څو ورځې دوام وکړو، دواړو لورو ته د مرګ ژوبلې راپورونه هم خپاره شول. د راپورونو پر بنسټ د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم او سپین بولدک هره ورځ سلګونه کسان په ځانګړي ډول ناروغان، افغان کډوال او سوداګریز موټر تګ راتګ کوي. د یادونې وړ ده چې د دواړو لورو ترمنځ له دې وړاندې هم د بېلابېلو دلایلو په ځانګړي ډول په کرخه د نښتو له امله لارې تړل شوي چې له امله یې مسافرو او سوداګرو ته ستونزې پېښې شوي دي.
له پاکستان سره د افغانستان د ترانزیتي لارو د بندېدو له کبله د خلکو د ستونزو په اړه راپور مو اوریده. په دې خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو. زموږ میلمانه د اقتصادي چارو شنونکی وحید الله غازی خیل، د اقتصادي چارو متخصص نواب امیرزای او ځوان فعال عبد الله ګران درې وړه په اړیکه را سره دي. خبرې له غازی خیل صاحب سره پیلو. غازی خیل صاحب، ستاسو په نظر د پاکستان سره د ترانزیتي لارو بندېدو او د دروازو تړل کېدو د افغانستان اقتصاد ته ډېر تاوان اړولی که د پاکستان؟
سلامونه، ډېره زیاته مننه له دعوت نه. مو نه افغانستان خو ګوري په پاکستان باندې ډېر متکي دی، نسبت پاکستان چې په افغانستان ډېر متکي اوسېږي دومره نه دی، ځکه د افغانستان ډېر شیان چې دي هغه له پاکستان نه روان دي. حتی د نورو هیوادونو نه لکه چین نه یا هند نه یا د نورو هیوادونو نه چې کوم سامان راځي افغانستان ته، هغه هم د پاکستان د لارې، ځکه افغانستان په وچه کې راګیر هیواد دی، اوبو ته لاره نه لري او موږ د پاکستان نه ګټه اخلو. د پاکستان له لارې صادرات واردات کوو، دا د نورو دنیا سره. بله مسله دا ده چې زموږ تجارت چې د پاکستان سره دی، هغه ډېر عنعنوي پخوانی دودیز تجارت دی، یعنی د عصري موټرو دا شیان ورته نه دي په کار. بس کابل نه چې دا میوه بار شو پېښور ته رسیږي په یو ورځ کې، خرابېږي نه او مصارف ډېر کم دي، د هغه ځای نه هم همدغسې. نو کله نه چې دا لارې بندې شوي دي، افغان سوداګرو ته بې حده زیات زیان رسولی دی. او دلته په کور دننه چې کوم مواد به یا توکي به ورځني یا درمل یا سیمنټ یا صنعتي دغه کې چې کوم شی لګېږي خام مواد په فابریکو کې، هغه به له پاکستان نه راتله یا به د پاکستان د لارې راتله، ځکه په ایران باندې خو بندیزونه دي. زمونږ د فابریکو هغه چې دي وسایل هغه به ایران لارې نه راځي، هغه د پاکستان د لارې راځي. نو هغې متاسفانه چې ټول صنعتکار، سوداګر، عام خلک، یعنی ټول متاثره کړي دي متاسفانه. نو موږ ته زیان زیات دی نسبت پاکستان ته. دلته اوس دا د انارو د سبزیو وخت دی، مګر هلته لارې بندې دي او په کور دننه دا ټول شی دومره خو تقاضا دلته نشته دی او دومره دی، خو دا باید صادر شي. ولې متاسفانه چې لارې بندې دي او دلته دا خو یا خوسان شو یا په ډېره کمه بیه باندې کېږي. نو نتیجه کې ویل شو چې افغانستان ډېر متاثر دی نسبت پاکستان ته.
مننه غازی خیل صاحب. امیرزای صاحب، پاکستان هم داسې موارد د وارداتو له افغانستان نه لري چې همدومره اهمیت ورته ولري، لکه غازی خیل صاحب چې وایي د پاکستان نه راتلونکي توکي یا واردات د افغانستان لپاره حیاتي اهمیت لري. امیرزای صاحب غاوري، فکر کوم چې موږ تاسو غاوري. امیرزای صاحب، زما سوال مو اوریدلی؟ سوال مو اوریدم، مهرباني وکي. امیرزای صاحب، تاسو غږ موږ اورو که تاسو خبرې وکي؟ ها، فکر کوم چې امیرزای صاحب سره زموږ اړیکه پرې شوې ده. ولې همدا سوال بیرته له تاسو تر ازما غازی خیل صاحب که همدا سوال تاسو ځواب کړئ، پاکستان له افغانستان نه داسې حیاتي توکي واردوي چې هغه د هغه د اقتصاد لپاره او د صنایعو لپاره همغومره مهم وي لکه د پاکستان توکي چې د افغانستان لپاره دي؟
نه، هغوی خو داسې توکي له افغانستان نه واردوي چې هغه د اقتصاد باندې ډیر تاثیر ولري، بل خصوص کتا چې د افغانستان او د پاکستان تجارت وګوري، زمونږ دی تجارت چې د خیبر پختونخوا سره دی او د کابل او د خیبر پختونخوا دی، بل دوی د مرکزي آسیا نه چې څه به راوړل کنه، خو ډېر کم شیان و، پنبه او یا به سیمنټ د دې ځای نه انتقال واردول دوی هغه ته مرکزي آسیا ته، نو داسې کوم خاص شی نشته یا درمل دغه داسې د افغانستان نه دوی داسې خاص شی نه واردول چې په هغې باندې د دوی اقتصاد په زیان ورسېږي یا د دوی په ډېر هغه شي، خو دغه تازه میوه وه سبزي وه دغه شیان و، دا سبزی هم زمونږ هلته تلله، بیا به هغوی سړی خونې لرلې هلته به یې ساتله او بېرته به یې چې بېرته وخت خلاص شو، ځکه موسمونه د کابل او د پېښور فرق لري، بېرته به بیا افغانستان ته دوی دغه سبزي او دا شیان صادرول. نو پاکستان داسې کوم شی له افغانستان نه یعنې نه دغه کوي چې سړی پرې دغه وکړي چې د دوی اقتصاد به ډېر زیانمن شي، ولې د خیبر پختونخوا د خلکو اقتصاد او دغه کاروبار ورسره ډېر خراب شوی دی، ولې دومره نه دی چې څومره زمونږ ورسره خراب شوی دی څومره چې موږ متضرر شوي.
مننه ډیره زیاته له تاسو نه غازی خیل صاحب. زما همکار طاهر روخان هڅه کوي چې له میرزی صاحب سره زموږ اړیکه بیرته فعاله کړي. خو ګران صاحب عبدالله ګران، که تاسو لطفا راته ووایاست، تاسو خو ګرځئ له خلکو سره په تماس کې یاست، د پاکستان سره د ترانزیتي لارو بندېدو څومره عام خلک دې خواته یعنی د افغانستان په خاوره کې زیانمن کړی دي؟
ډیر مننه لمړی کې تکل سیب تاسو ته او ستاسو ملمات او د تر څنګ مرزي سیب ته نه شن ټول اوریدونکو ته سلامونه، مینا او درنه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
واقعا موږ له بیلابیلو ځوانانو سره لیدنې کتنې لرو او د دې اړوند د چې اقتصادي وضعیت کې تر په اوس مهال کې په افغانستان کې د دې دند نشتون یو د دې لامل شوی دی چې خلکو شخصي کاروبارونو یا د سبزیو کارلو یا د میوو کارلو ته مخه کړې ده. نو دا چې د تیرو تو نوی رئیس د افغانستان او پاکستان ترمن د لارې تړل شوی دا ګڼ ځانونه یا باغوانانو ته واغ ځوانانو ته چې په دغه برخه کې مصروف و، د سبزی په برخه کې یا د میوو په برخه کې، هغوی ته وخت لري ځکه د دوی یا کوم شیان چې و چې پاکستان ته به صادرېدل متاسفانه په موږ هوایي دلیزونه لرل چې نورو هېوادونو ته به هم تلل، خو اوس هغه هم نشته. نو په ډېره لوړه کچه دوی ته د زیان رسېدلی دی. که یو د مثال په توګه ووایم، مڼې چې دي د افغانستان مڼې هغه به پاکستان ته تللې، د سوم بندر چې په کوز کې دی یا د غلام خان بندر له لارې، خو اوس هغه هم نشته. او بله دا چې په دې لارو کې چې کوم دوکانونه وو یا کوم کاروبارونه وو چې د همدې لپاره وو چې د ډېروارانو او هغه څوک چې د غلام خان بندر له لارې تګ راتګ کول، هغې څخه به یې پیسې ګټلې، د هغوی کاروبار هم په ټپه ورسره ولاړ دی او ځوانان عموما ډېر داسې ناهیلې برېښېدل. خو موږ چې د خوست ولایت مقام لویان سره خبرې وکړې، هغوی ویل چې خبرې روانې دي او ډېر ژر به د لارې د ترانسپورټ او د ترڅنګ د کاروبارونو لپاره پرانستل شي. خو په اوس کې د مڼو بازار یا د نورې میوې چې پاکستان ته بتلې، مثلا د مڼو یو مان په 500 افغانۍ اوس خرڅېږي چې دا ډېر ظلم دی، ځکه پوره کال په دغه برخه کې د ځوانانو له لورې یا د باغوانانو له لورې خواري شوې ده. او دا چې اوس د دوی هغه باغونه یا تازه میوې یا سبزیجات خرابېږي، نو طبعا ځوانانو ته په اقتصادي لحاظ باندې زیان ورسېږي، ځکه زموږ اکثره په خوست کې یا په افغانستان کې د کورنۍ چې د اقتصادي وضعیت بد دی او اکثره خلک خپل کورنۍ اقتصادونه د همدې اوس څخه او سبزیجاتو څخه پوره کوي، نو طبعا کورنۍ ته یې ډېر زیان اړولی دی. او که دغه لاره زر تر زره خلاصه نه شي، ښایي زیان یې لیدی هم زیات شي.
مننه. تاسو خو په خوست کې ژوند کوئ ګران صاحب، هلته د اوس سمدستي چې لارې بندې شوي دي له څو ورځو راهیسې، تاسو په نرخونو کې کوم لوی توپیر وینئ؟
دا چې وړاندې مې هم یادوري وکول، یو شمېر داسې شیان وو لکه اوړه یا غوړي یا داسې نور، فکر کوم اوس دا د ایران له لارې راځي، په دغو کې کوم داسې بدلون نه دی رامنځته شوی، بیې نه دي ورسره لوړې شوي. او بله دا چې دلته تقریبا نن په خوست ولایت کې د احتکار د کمیسیون له لورې شل دوکانونه د همدې له سببه وتړل شول چې دوی په لوړه بایه باندې یا قیمتونه یې لوړ کړي وو. ترسه داسې خاص اغیز نه دی کړی، خو که دغه پروسه اوږدېږي نو طبعاً په نرخونو به اغیز کوي، ځکه لکه وړاندې چې ستاسې میلما یا دوري وکوله چې سره د کراچۍ بندر له لارې کېږي، ډېر شیان موږ لاغه واردوو. نو فلحال د میوه او سبزیجاتو په بیو کې کمښت راغلی، ځکه هغه سوداګر یا باغوانان او یا هغه څوک چې سبزیجات او یا میوې کري مجبور دي چې په ډېره کمه بیه په نشته بیه هغه وپلوري. خو په نورو شیانو کې قیمتونه تر اوسه داسې نه دي لوړ شوي، ځکه وخت نا وخت دلته یو کمیسیون د نرخونو لپاره شته چې د ولایت مقام د تر څنګ د ښاروالۍ او د یو شمېر نورو ادارو کارمندان په هغې کې کار کوي او وخت نا وخت په بازار کې ګرځي، ځکه تر اوسه هغه کوم شیان چې وارد شوي وو هغه په کمېدو دي، خو کم شوي نه دي. تر اوسه نرخونه نه دي ورسره لوړ شوي، یوازې د دې میوه او سبزیجاتو په برخه کې هغه دا ده چې په ډېر ناچیزه نرخ باندې هغه خلک خرڅوي، ځکه هلته خرابېږي.
مننه. ځینو کسانو چې په فیسبوک باندې ازادي راډیو کې په دې موضوع باندې تبصرې کړې دي، یو اوریدونکي الهام ګربز لیکلي چې الحمدلله په افغانستان کې بيخي هر شی ارزانه دي او موږ اړتیا نه لرو. بل اوریدونکي نومان صاحب زاده په جواب کې ورته لیکلي چې د تیلو، غازو او اولیه خوراکي توکو لبایو خبرې که حاصل ځانه خبرې کوي، دا هغه ته په جواب کې لیکلي دي. نورو اوریدونکو هم ځینې تبصرې کړې دي. یو اوریدونکي لیکلي چې مفضل الکوزای دای لیکي چې هر څه ارزانه شوي دي. افغان صاحب بل اوریدونکي دغه لیکلي دي چې په پښتونخوا کې په کوټه کې یو کیلو رومیان په 4500 روپیو باندې خرڅیږي. خلیل حافظ لیکلي زما نظر دا دی چې زموږ ملي تاجران باید د بل ملک سره تجارت شروع کی پر پاکستان سربیره. او دا اوریدونکو داسې غوښتنه لري. نور پیغامونه هم لرو، خو اوس ورځو یو اوریدونکو راخلو چې ګورو دوی څوی له کوم ځای خبرې کوي. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه د لومړی ځان معرفي کوي او بیا مو خبرې وکړي.
محترم احمد تکل صاحب سلامونه تا او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته وایم خدای دې وکړي چې روغ جوړ به تاسو. الحمد الله د هلمند ولایت څخه
سلامونه تل صاحب، خبرونه ته راغلاست، زمونږ دایمي همکار یاست، تاسو مننه کوو. مهرباني وکړئ تبصره لري، سوال لري له کارپوهانو نه.
خدای دې خوشاله کړي. سلام تاسو مېلمنو ته وایم، تکل صاحب محترم ډیر شایسته خبره وکړلې. احمد تکل صاحب محترم دلته په هلمند ولایت کې مرز تاثیرات دل دلی چې مثلا ډیر شام پورته شوی نرخونه لوړ شوی، خو لکه مخکې خبرونه کې چې ما ویلې دي دغه مش په بچ پاکستان ته روانو چې نرخونه برابر و د دغه نرخونه را لویدلې دي، او پاتې سو لکه میلمنو چې اشاره وته وکړه تکل صاحب محترم دغه میوې لکه مثلا انار ټول نو دغه نرخونه چې ډیر ښکته شوی دي، یعنی په خوا دلته ډیر قیمت او مثلا یو من دغه به د ازمر په منځ کې کې انار پاتیا افغاني په سل افغاني باندې یعنی د کندارې من دغه دی وس په دی شغانی په تلوی شغانی باندې ارزانه سی ودی. خو تکل صاحب محترم دغه د لارې بندیدان چې د پر پاکستان باندې ډیر اغیز نه کوي، ځکه کله ما خپل وخت تیر کړی تکل صاحب د خپل سترګو لیدلې حال ته تمام کما چې په دروازه باندې سول مثلا د دې د سیبانو وخت بسو یا به مثلا رومیان د دې درې چې دی و یا بانګور و یا به دغه کله وي دا شان هلته چې په محترم دغه سول تکل صاحب محترم دغه تجارانو حکومت په ګاډه سره داسې پاپریکي جوړ کړی چې مثلا کلاوی به خرابېدل دی بل تنور شان ځنه جوړول مثلا جسان بزنه جوړول داغه څه کړه شیبان خرابېدل داغه څه بجسان جوړول کبرومیان خرابېدل تکل صاحب داغه څه بیروب جوړوي نو خدمت افغانستان خو ته تکل صاحب محترم مردا شپاتریکې نه لرو خدمت تجارت نه ولاړ چې داغه کارخونه جوړې کې داسې پاپریکي جوړې کې چې مثلا انګور خرابې چې انار خرابې دي بوتلانه دا شان ځنه جوړې کې زه خدا پاک ته موینه چې دون ځان به داز مشت سوداګر نه ویني تکل صاحب
ډیر زیاته مننه پښتنه لري
قربان سم بس پښتنه مې داغه چې دا زموږ تجاران ورونه مثلا پیسې نه لري د ملمنو سره دا پښتنه ده چې دا زموږ د تجارانو پیسې کمی دي که مثلا دا امکانات نشته چې دا شي لکه په پاکستان چې دا شي خوني جوړې شوی مثلا سړی خوني دغه چې تازه میوه په شاته تل کې دي دا زموږ تجاران پیسې نه لري که مثلا دا چې دغه نه لري تکل سم وتر مې دا امکانات کم دي یا په ډیرو پیسو ډیر لګښت باندې دي ولې دا شي پرې کنه کوي لکه مثلا پاکستان کې چې دا اکثر تجاران دا شان جوړ کړی دي
ډیر زیات مننه تل صاحب تاسو نه غازی خیل صاحب مهرباني وکړئ د اوریدونکو ته څه ځواب لرئ پښتنه کوي چې ولې افغان سوداګر نشي کولای هغه څه لکه په پاکستان کې چې د سوداګرو د میوه او حاصلاتو زراعتي حاصلاتو د ساتنې لپاره چې سړی خوني لري تقریبا د هر فصل لپاره په هر ځای د هیواد کې ولې په افغانستان کې نشته غازی خیل صاحب ستاسو اړیکه شته که قطع شوې ده؟ خو فکر کوم چې له غازی خیل صاحب سره زموږ اړیکه پرې ده. زما همکار طاهر روحان هڅه کوي چې بیرته دا اړیکه ورسره فعاله کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ. ګران صاحب، ولې په افغانستان کې لکه څنګه چې په پاکستان کې د دغسې حالاتو د مخنیوي لپاره اقدامات له مخکې نه کیږي، ولې په افغانستان کې نه کیږي؟ د اوریدونکي د سوال په باب ستاسو نظر څه دی؟
دلته تکل صاحب واقعا د اوریدونکي ښې موضوع ته اشاره وکړله. دا لکه وړاندې چې دی دوری وکوله، که زموږ تجاران دې لپاره سړې خونې او یا داسې یخچلونه درلودی چې دوی کولی شوای تازه میوې او د تر څنګ سبزیجات په هغې کې وساتي، کله چې لاس خلاصېږي بېرته یې بیا صادرات که پاکستان ته وي که نورو هېوادونو ته وي ترسره کړي. خو دلته چې موږ له تجارانو سره یو خبرې کړې دي چې ولې دغسې خونې نه جوړېږي، د دوی یو دلیل دا وي چې دلته موږ برېښنا ته لاسرسی نه لرو. هغه ډېره برېښنا ته اړتیا لري او که موږ دغه ډول خونې دغه سبزیجاتو ته او یا نورو شیانو ته جوړوو نو بیا موږ ته په ډېر لوړ قیمت تمامېږي. که موږ نورو هېوادونو ته صادرو ښه، یا هغوی دې ته زړه ښه نه کړي چې زموږ د میوو یا سبزیجاتو په برخه کې له موږ نه خرڅلاو کړي او یا دوی هغه غوښتنه وکړي چې دغه برخه کې موږ تاسو ته اړتیا لرو. نو یو لامل یې دا دی چې دلته د زمینه سازینه ده شوې چې دلته د برېښنا په برخه کې ستونزه ده، او بل د دای په برخه کې ستونزه ده، ځکه اکثره داسې ځایونه دي چې هېڅ برېښنا نشته، یوازې برېښنا تر ښارونو محدوده ده. په دې وروستیو کې ځکه د خوست یا دورې وکم یو شمېر سیمو ته برېښنا ورکول شوې ده، خو بیا هم په هغه کچه نه ده چې له دې څخه د کارخونې فعالې شي او یاد یې دا ډول یخچلونه جوړ شي چې تجاران وکولی شي په هغې کې تازه میوه یا یا هم سبزیجات وساتلی شي. یو لامل یې ښایي دا وي، او بله دا چې د افغانستان او پاکستان یا د نورو هېوادونو د اړیکې، مثلا که ډېر وخت په یخچالونو کې یا په دغه ځایونو کې هم دغه شیان پاتې کېږي، ښایي له خرابتیا سره مخ شي، ځکه پاتې معلومات نه کېږي یا پته نه لګېږي چې تر څو کومه وخته به دغه لارې بندې وي یا په کوم وخت کې بندېږي. یو لامل یې کېدای شي دا هم وي، او لکه وړاندې چې یادوري وشوله چې پاکستان باندې د دوی اقتصادي وضعیت باندې تاثیر نه لري، هغوی دغه ډول خونې لري، د دوی تجارانو جوړې کړې دي، کله چې له افغانستان سره د دوی لاره بندېږي او یا په افغانستان کې د تازه او یا سبزیجاتو وخت تېرېږي، بېرته هغه شیان چې موږ دوی ته په ډېر ارزان قیمت باندې ورکړي او په دوه قیمت باندې افغانستان ته واردېږي. نو له تجارانو مې هیله را ده چې دې ته یوه حل لاره پیدا کړي، تر څو هم د باغوانانو هغه خوارې هم آباد شوي نه وي او د سبزیجاتو په برخه کې څوک کار کوي د هغوی خوارې هم آباد شوي نه وي. که دوی ترې واخلي او دغه ډول سړې خونې ورته جوړې شي، زما په فکر دا به ډېرې مؤثرې وي. خو دلته یو لړ ستونزې شته چې هغې ته ښایي د تجارانو هم پام وي چې دا د دوی لپاره په ډېر لوړ قیمت باندې تمامېږي. که دوی یو هېواد ته صادروي نو کېدای شي په هغه بیه بیا صادر نه کړلی شي. یو لامل یې ښایي دا وي.
مننه ګران صاحب. په خوست کې مونږ ډېر لوی سوداګر تاجران لرو، او خوست اوس تقریبا د پانګونو یو لوی مرکز دی. که مثلا په خوست کې زمونږ سوداګر ونشي کولای چې دا سړی خونی جوړ کړي، او تیار غلام خان بندر هم هلته شته، له دې لارې نه پاکستان ته ډېر وخت افغانستان صادرات ځي، نو بیا به په کوم بله سیمه کې جوړېدای شي داسې یو سړی خونی یا یو تجارتي مرکز چې هلته دغه د ټول هیواد د صادراتو لکه یو مرکز یو هب غوندې وي، او له دې ځایه د افغانستان حاصلات پاکستان ته صادر شي؟ یو ځای کېدای شي چې تورخم وي، بل ځای کېدای شي چې غلام خان وي په خوست کې، کېدای شي که نه؟ خوست خو فکر کوم زیات ظرفیتونه شته.
ولی نه نه پوهېږم. دلته یوه ستونزه دا ده چې د افغانستان حالات څخه ښایي تجاران د پانګونې هغه زړه ښه نه کړي چې د افغانستان حالات هغه ډول جوړ نه دي. او بل د برېښنا یادورې مې وکړه خو کې د برېښنا ډېره ستونزه ده. او بله د غلام خان د ترانزیت موضوع تر ډېره وخته تروسه دغه ترانزیت شوی نه دی او تروسه تجاران دې ته زړه نه ښه کوي ځکه معلومات یې نه کېږي. هر کله چې مثلا که تورخم یادورې کول هغه ترانزیت لاره ده خو تروسه د خوست بار بار پرانیستی کېږي بار بار ویل کېږي د بیلابیلو حکومتونو یا دولتونو له لوري چې دغه لاره به ترانزیت کېږي. په خوست کې ډېر مناسب ځای دی ځکه دلته ځمکه هم ډېره ده او که تجارانو غوړي وغواړي نو ډېره ښه پانګونه هم کېږي. لکه تاسو چې یادوري وکړه چې خوست په دې وروستیو کې د پانګونې په مرکز بدل شوی دی خو هغه پانګونه او یا هغه څه چې وو هغه یوازې تر مرکزه محدود دي. د خوست ښار اړوند هغه چارې ترسره کېږي ځکه خوست ښار کې یوازې موږ برېښنا لرو. موږ تروسه دلته یو صنعتي پارک دی تقریبا کلونه کلونه وخت کېږي چې هغه هم نه دی فعال شوی. کار یې یوه میاشتې کار روان وي بیا شپږ میاشتې یو کال یې کار ودرېدلی وي. یوه ستونزه دا ده چې تجاران دې ته زړه نه ښه کوي چې تروسه د غلام خان لاره ترانزیت نه ده او په دې ډول تجاران یا د پاکستان سره تجارت کوي. که د غلام خان لارې د ترانزیت موضوع حل شي زما فکر ډېر تجاران به دې ته زړه ښه کړي چې د غلام خان لارې په اوږدو کې یا غلام خان ته نږدې په دغه سیمو کې دا ډول سړې خونې جوړې کړي. که کله لار بندېږي د دوی لپاره به ستونزه نه وي. هغه موټر چې بار شوی دی او پاکستان ته انتقالېږي دوی کولی شي هغه میوه سبزیجات یا میوې هماغه سړو خونو ته انتقال کړي. یوه همدار لامل یې ښایي دا وي چې تجاران زړه نه ښه کوي چې دغه لاره ترانزیت نه ده او معلومات یې نه کېږي چې کله به مالونه له دې څخه انتقالېږي او کله به نه انتقالېږي.
پخوا ډېر کلونه مخکې زما یاد دي چې د خوست لارې به همدغه د افغانستان میوې مخصن د منی په فصل کې میرانشاه ته تلې یا به د غلام خان بندر یا نور هلته خو لارې ډېرې دي دا به تلې میرانشاه او نورو سیمو ته. هغه سنتي دودیزې لارې اوس بندې دي؟
پخوا سنتي او دودیزې لارې چې پخوا وې هغه اوس ځکه بندې دي چې دلته په خوست کې وزینۍ سیمه چې هلته ځان تار نشته هغه د ځې میدان سیمه ده خو هلته بیا موږ دغه ډول لارې نه لرو. نور په ټولو لارو اوس ځکه تړل شوی دی چې دلته غزن سیم غځول شوی دی یوازې د غلام خان لاره خلاصه ده چې تجاران کولی شي له همدې لارو تګ راتګ وکړي یا موټر هغې خواته او یا دې خواته واړوي. پخوا داسې ډېرې فرعي لارې وې چې تجارانو به د هغې لارو څخه استفاده کوله او د پاکستان سره به یې تجارت کوه. خو اوس غزن تار غځېدلی ده داسې کومه بله لار نشته چې د خوست او پاکستان ترمنځ تجارت وشي او یا د موټر لیک درا لیک دوشي.
کور مو ودان ګران صاحب غازی خیل صاحب بیا هم را سره شته په اړیکه کې دی. غازی خیل صاحب تاسو زما مخکنی پوښتنه فکر کوم ونه اوریده په دې خاطر چې زمونږ اړیکه پرې شوې وه. یو اوریدونکي دلته پوښتنه وکړه ښایي هغه برخه تاسو اوریدلی وي چې ولې په افغانستان کې لکه څنګه چې په پاکستان کې حکومت او سوداګر پانګونه کوي سړی خونی جوړوي او مرکزونه جوړوي دي محصولاتو د ساتنې لپاره ولې په افغانستان کې دولت او سوداګر د کار نه کوي یا نشي کولای الاتس د ستاسو په نظر
خبره د ست چې د افغانستان او د پاکستان خو ډیر زیات توپیر دی دا خو د مقایسه وړ نه دی. الته ثبات امنیت دی او دا غوی اقتصاد او زمنګ اقتصاد ډیر فرق لري او بل دلته هم ډیر کار شوی دی. موږ خو ډیر اتکا په خوا په یو ایس ای ډی باندې وا غوی یو څه جوړی کړی دی خو هغه اکتفا نه کوي. هغه دومره نه دی شخصي مې یو څه جوړی شوی دی خو دومره نه دی جوړی شوی او یا که شوی دی د سوداګرو نه یا کم کسان چې میوال ته ساتي دغونه پیسې ډیر زیات اخلي هغه دوی نه دی چې دا غو وسه ورته نه کیږي. یار کس دومره دغه نه لري وسه نه لري. نو هلته خو چې دی په پاکستان کې هلته خو حکومت هم سبسایډي ورکوي او خپله سوداګر هم دغه دي. دلته خو موسمي دغه دي زمون خو ډیر دغه نشته دی. یو دا تازه میوې دي او دا سبزیانې دي او ما ویلې پخوا چې زمونږ پخوانی مارکیټ او چې ډېر اعتکام ده هغه په پاکستان باندې ده. نو زمونږ دغه هغه میوه چې دا ډېره دلته ځي دا پاکستان.
غازی خیل صاحب موږ ستاسو خبرې نه اورو تقریبا فکر کوم انټرنیټ ډیر کمزوری دی. کوملګ موقعیت ته تغیر ورکړي کیدای شي چې یو څه کیفیت خشي دی انټرنیټ. غزخیل صاحب غاغوري فکر کوم چې له غازی خیل صاحب سره بیا هم زمونږ اړیکه شته. غازی خیل صاحب غاغوري مهرباني وکړئ. غاګ مو خن راځي غاګ مون راځي غازی خیل صاحب مونږ تاسو خبرې تقریبا ناورو.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی آزادۍ راډیو نل تکړی دي. ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه لای نو ما د آزادۍ راډیو ته د سرو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
دی. اوبل اوریدونکو کې غاګ راغلی دی. ازادي راډیو د اتومات سپتون کې ماشين ته خپل غاګ راستولای. دوی هم اورو چې ګورو دوی څه وایي.
سلام باندې کلی احترامات مومنه جانم د کندهار ولایت روان سوالیس نو دغه لار چې کوم څه دغه د تعریف مبارک معلومات سره شریکول خلکو ته ډېر سخت تاوان دی. د هغو په شان لا خاص زموږ په ولسوالۍ کې خاص دغه نه دی راغلی چې د هغو سره اوړي بایي چون کوم لوړوالی دوس خو نه دی تللی. د دې خوا په شان کې چې دورې اوړي وروره انار ولاړ دي خرابېږي وروره دلته خلک د ستونزو سره مخ دي چې څوک یې نه رانیسي نه څوک غواړي خپل بازارو ته چې وي خپل مصرف نه جوړوي. موږ د ټولو خاصدا بل ورزو د چې دا لارې لس او خلک خپل خاصه کاروبار وکړي. مننه کور ودان.
د ازادي راډیو یو اوریدونکو چې خپل نظر یې څرګنداوه. لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه زموږ پر فیسبوک باندې د ازادي راډیو پر فیسبوک باندې هم یو شمیر اوریدونکو تبصری کړی دي. کامنټونه ځینې دلته کوشش کوو چې راوایې خلو ځینې چشته. یو اوریدونکو ای بی ال اف زد دی د لیکلي چې باید له پاکستان سره ټول اړیکی ک تجارتی دي ک ترانزیتی دي ک سیاسي دي مذهبي او کلتوري هر څه باید ورسره قطع شي. ساحل خوستی لیکلي دي دا چې څو وخت لارې باندې دي په عموم کې عرضه او تقاضا نشته. دلته هغه توکي چې له پاکستان څخه راتلل نسبتا نرخونه پورته شوي او هغه چې پاکستان ته تلل نرخونه ښکته شوي ځکه تر ټولو لنډه لاره چې موږ لرو هغه پاکستان ته ده. وسلام رضوان الله از هر لیکي شیان چې څومره ارزانه شي خوند کوي خو عموم کې بازار لوړ دی. پاکستان کې رومیان کیلو په 800 روپۍ باندې خرڅيږي. افغان صاحب هم لیکلی چې جنوبی پښتونخوا کوټه کې یو کیلو رومیان په 450 روپۍ خرڅيږي. اسد الله احساس لیکي ترڅو به د نورو د تولیداتو په تمه ناست یو باید داخلي تولید باندې کار وشي. او بل اوریدونکو ابو حنزله لیکلی په کومو خبرو چې موافقه وشي هغه څوک ځینې همکاران یا ځینې خلک دي چې پیغامونه چې لیکي د هرې کلمې ترمنځ یو ټکی ږدي چې هغه موږ نشو لوستلی. نو درنو اوریدونکو بخښي چې ستاسو د متن د لوستو وړ نه دی. بل اوریدونکي پیغامونه زیات دي. یو بل اوریدونکي لیکلي دي چې نومان صاحبزاده لیکلي چې نومان یې له خوست نه لومړی دا چې په افغانستان کې غربت د غربت سپه مخ پر بره روانه ده. ورسره په څنګ کې د نرخونو او بایو لوړوالی وخت په وخت رامنځته کیږي چې د طالبانو چارواکي په مهار کولو کې پاتې راغلي دي ځکه چې کوم وخت نرخونه لوړ شي بیا تاجر ته خدای ورکړي چې په کوم اندازې خرڅوي د پښتنې بیا څوک نشته. په بیوزګاره ولس د ګاز او لیا خوړو موادو تیلو بای به حد زیات شي چې د ولس لټوان څخه بهر دي. غازی خیل صاحب د دې اوریدونکو پیغامونه خو تاسو واوریدل. دوی وایي چې یو شکایت دا دی چې د نرخونو کنټرول نکیږي په افغانستان کې. د نرخونو کنټرول نکیږي په دې خاطر چې یو میکانیزم نشته د دې لپاره نه دی رامنځته شوی. په مجموع کې په افغانستان کې له تیر نظام څخه هم همدا مشکل و چې هلته د بازار مارکیټ و او هیڅ چاته نشوای ویلی چې ولې د دې ځانګړي توکي بیا لوړه ده، په دې خاطر چې په آزاد بازار کې خوانده خبره ده چې بس کی اخلي وای اخلي کی نه اخلي لا شبل ځای واخله. دا د آزاد بازار یو خاصه ده په عام اصطلاحي کې تشریح. نو اوس تر اوسه پورې هغه میکانیزم پر ځای پاتې دی او که د طالبانو حکومت د بایو د کنټرول لپاره ځانګړي میکانیزمونه لري؟
اصلا د بازار اقتصاد چې دی هغې کې داسې نه وي چې ته حکومت مسؤلیت دا دی چې په اولیه موادو کې لکه وړه شو، تیل شو، ګاز شو، غوړي شو، په دغو کې حکومت خپله سرمایه ګذاري کوي، تشبث کوي، مداخله کوي، رقابت کوي آزاد بازار کې. او تیلو کې فرضاً هغه بیه راټیټېږي، ولې په نورو شیانو کې چې هغه لکه کمپیوټر شو یا موټر شو یا بل شی شو په هغه کې رقابت حکومت نه کوي. هغه نو عرضه او تقاضا ده چې څومره ورته عرضه زیاتېږي هغومره بیه ټیټېږي. نو هغه بیل دغه دی اوس هم هغه دغه دی، خو دلته خو نرخونه دوی کنټرولوي، ناحیې کنټرولوي، ښاروالۍ کنټرولوي، خو دا ډېر امکان نه لري. که نه دوی باید یو شی وکړي، اوس خو موږ ډېر دغه چې دی لکه فرضاً تېرو وخت کې به موږ ډېر اتقا په پاکستان وه، د اوړه به دغه ځای نه ډېر راتلل، لوبیا دا شیان، اوس خو دا د مرکزي آسیا نه ډېر راځي. که نه یوازې موږ ستونزه دا ده چې پاکستان زمونږ د مارکیټ دی، د تازه میوې، وچې میوې، دغو شیانو دپاره چې دا اوس دلته موسم را رسېدل لري، فرضاً انار دي، دا پیاز دي، رومیان دي، دا شیان رسېدلی دي، وخت دی، هلته لارې بندې دي، نو ځکه دواړه خواته تجاران متضرر کړي دي، بالخصوص افغان سوداګر ډېر زیات. نو دغه هغه مشکل دی. نو د نرخ د کنټرول خبره دا ده چې دلته خو کابل کې خدا شی کنټرولېږي، په نورو ولایاتو کې ممکن یو څه وشي، د پخوا په پرتله باندې سوال پکې راغلی دی، خو که حکومت مداخله وکړي په دغه اولیه موادو کې، تیلو کې، بورې کې، وړو کې، دې شیانو کې، نو بیا بیخي دا کنټرولېږي او ډېر به کنټرول شي. خو تر اوسه پورې د حکومت هماغسې دغه نه دی، که نه چې خپل د تیلو پمپونه هر ځای کې، په لویو لارو کې، په نورو ځای کې، یا وړو کې داسې مغازي ولري، یا د ګازو مواد نفتي تجارت وزارت خپله مداخله وکړي، غرفې جوړې کړي او خلکو ته ګاز ورکړي، نو هغه کې بیا رقابت رامنځته کېږي، د رقابت په نتیجه کې بیا نرخونه ټیټېږي.
مننه غازی خیل صاحب. وروسته به تاسو بیا دا هم ووایاست چې آیا مقصد ستاسو هماغه دی چې لکه پخوا په پخوانیو دولتونو کې له د مجاهدینو نه مخکې د افغانستان ټول پخواني دولتونه چې وو په دوی کې په تیلو باندې انحصار و، د تیل د دولت په انحصار کې و، ځینې نور شیان هم وو چې هغه د دولت په انحصار کې و، تاسو مقصد هماغه دی چې هماسې دولتونه یا د اوسنی واکمن په انحصار ولګوي په ځینو شیانو باندې؟ البته دې ته به د خپرونې په دوام کې وروسته ځواب راکړي. اوس یو اوریدونکی لرو، ګورو چې څوک له کوم ځای خبرې کوي. مهرباني وکړئ، مایکروفون ستاسو خپرونه ده.
سلامونه تکل صاحب محترمه.
وعلیکم السلام.
او مننه روغ شګی مننه تاسو سلامونه وایم تکل صاحب محترمه، محمد ابي احمدي مهربته بغلان تاسو په تماس کې محترم
احمدي صاحب. خراغ لاس خبرونه ته مهرباني وکي، څومره وړي خبرونه ته
روغ شګی تکل صاحب وګوره، دا ترانزیت لار ده پاکستان افغانستان، او مننه شي خبرې وکړي تکل صاحب. نو دا ټول نړۍ سره تقریبا سګاوندی ملکونه سلری، یعنی د شوای د لزونی تقریبا هغه سیستمه د شه منظمه، یعنی د شه کوم مشکل راځي مثلا د لزې مملکتونو لکه د موتا د ګاونډیان، نو بیا د تجارت د شه ازادي، یعنی تقریبا په ډېر کې تجارت خپل کار کوي، نو سیاست خپل کار کوي، نو په دغه کې وګورو د شه موږ زیاتره وخت کې ډېر بمیلي تقل چې محترمه پښه غواړو، یعنی پاکستان ډېر پرانه کوي، یعنی تقریبا چې بیا دی باندې فشار راځي، مثلا موږ ته فشار جوړي یا ولاره باندې دوی دغه لاره باندې د ډېر نامشتو کار ده تقریبا، چې په هر کې شي کوم څنګه پیدا کیږي، یعنی بعض مال وګورئ چې خرابېږي، یعنی ترکاریبات یا مثلا چې لمد شیانې تقریبا دغه میوې مثلا دا حضور خرابېږي، نو هغه موټرونه زیاتره وګورئ ګاډي چې دغه یخچالونه نه لري، نو په ټوله کې چې وګورو خو مقصد بار کړي وړي یو خواته دغه خوا دېخوا راځي، نو په دغه باید دوی خاص یو نظر ولري تقریبا د ګاونډیتوب غواړي او ښه فضا غواړي، یعنی موږ تاسو سره نو به دغه خپل دی دغه هغه آزاد وساتي، دغه آزاد تاسو ویل نه ویل چې آزاد بازار، یعنی بازار رښتیا هم باید تجارت هم آزاد وي، نو به دغه شګور دا وخت سوني دی، یعنی تقریبا تجاران د ډیر غټ توان نو وخت ټول عمر وخت، یعنی تقریبا موږ سره شل تل ګور دغه د ما پیادی د غیر توان او غیر لار باندې، نو دغه خپل باندې باید یو خاص نظر ولري، لکه مخکې شوی دی، نو حکومت هم کوشش کوي ورته چې ورور باید موږ سره هزاره پزا تاسو وګورئ چې نه لري بیا بل بدیل لري باید موږ ولټو. یعنی داسې هر وخت چا خبره دی شګر دې موږ کسې باید نه وي نو باید چې یو کار وشي دوی تم ګټي موږ تم ګټي تجارت هم تاوان نه دوی تجارت هم تاوان نه موږ ته کله باندې باید خاص یو توجه ولري او کله چې دوی سره کینیم باید دا ورته وایي چې نور به دا خبره به شاته پرېږدو نور به سم کار کوو. نو په دغه کله باید یو هغه وخت چې احمد اکبر صاحب سره زما په نظر
مننه فکر کوم چې په ټولو خبرو کې چې له پاکستاني لوري سره شوې دي په دې برخه کې په وار وار خبرې شوې تضمینونه ترې اخیستل شوي، مګر کله چې جګړه راشي یا کله چې مخالفت راشي دا هر څه بیرته صفر ته راشي. مننه له تاسو نه احمدی صاحب، له تاسو مننه. سوال لري له زموږ له متخصصانو کارپوهانو نه یو بل اوریدونکو هم لرو ګورو چې څوک لکم ځای خبرې کوي. مهرباني وکړئ مایکروفون تاسو خبرونه ده.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، ښه راغلاست.
ها حمید الله هم له هلمند ولایت نه اړیکه نیولې ده. زما نظر هم د پاکستان پر برابر ده چې موږ ودی یو بل لار نه پیدا کوو، چې مثلا همیشه موږ له پاکستان سره په ستونزو کې ګریو کډ واټه کان وسی موږ لار په میاستو بندې موږ انځرو شان میوي ټول د پاکستان لار انتقالي جوړي موږ بتي لار نه ورته پیدا کوو، ولی پر بل لار باندې کار کوو چې بل هیواد ته ولاړ شي. بل هیواد سره موږ تجارت همیشه د شل کال د 15 شل کال از موږ کیږي، مثلا همیشه موږ 10 ټکان په حساب وسی خو همیشه لار د پاغه ساتي د ستلار پر موږ باندې بند کی، ولی بدله لار نه ورته پیدا کیږي. مال حکومت څخه دا په جدي دا غشتنه د سی بل لار پیدا کی په وایي د لیس په هر څو مساریب سکیږي، خو مثلا هغه به هغه مساریب بل واریخ به بیا سړی ته تاوان نه کوي. همیشه په دې تاوانو کې موږ ټول ملت ورسره شریکان یو، ډیر سخت تاوان د موږ د ملت لپاره تجاران خلاصه کوي.
حمید الله خان، کته حکومت مثلا ستاله ربط شیوی ته څنګه د حل لار ورته پیدا کوي؟ دا اوس فرض کچې ته د سوداګری وزیر شوی یا ته مثلا د بهرنیو چارو وزیر شولې د افغانستان څه به وکي؟ څنګه حل کوي؟
زما خو داسې حل کوم چې زله یو بل داسې گاونډي سره لار جوړ کوم چې مثلا نوري دنیا ته زموږ شان لاغه لارې څخه نوري دنیا ته ولاړ شي. موږ یو بل لار نه لرو چې مثلا د چین سره مثلا یو روابط ولرو، مثلا اړیکې سمې کور سره د چین لارې نور هیوادو ته ولېږو، یا مثلا تاجکستان د ترکمنستان د لهرې لارې څخه کیږي چې د پاکستان لارې باید بلې لارې ته واړو. په دې خاطر چې هغه که ارڅونه لمر سره ارڅ جنجال وکړي خو لار نه پرا بندې، مثلا د غره کند پاکستان پر کم چلن نه را سره کوي، چې لکه کښنی اکثره مسیم جنجال یې موږ دلته کپ د افغانستان په هر ځای کې موږ یو جنجال ورسره وکړو، دوی په غور په غسد کې لار پر باندې کې دا د لار باندې دل باندې سره له دې چې د تم تاوان رسیږي، خو موږ یې تاوان ډیر ده. په دې خاطر چې هغه به شاید چې نور هوادو سره کار کوي، چې هغه مثلا موږ ته د غونه ضرورت نه لري لکه موږ چې ضرورت ورته لرو.
مننه، کور مو ودان حمید الله خان. ګران صاحب، ستاسو خبرې به واورو. د دوو اوریدونکو پوښتنې وي. لومړی احمدی صاحب وایي چې باید څه وشي، یو لاره خو باید ورته یو حل لاره باید ورته وسنجول شي، او بیا حمید الله خان هم تقریبا عین خبره کوي چې ولې یو بدیل لاره افغانستان نشي ورته پیدا کولای. مهرباني ګران صاحب.
ډېر مننه تکال صاحب. تقریبا د لاس کال موږ همدان لري وو چې د ناروغانو په برخه کې د وچو او تازه میوو په برخه کې په شمیر نورو برخو کې ولې موږ په پاکستان تکیه کوو، ولې یو حل لار دې ته نه پیدا کیږي، ولې سوداګري د سیاست ښکار کیږي. دغه مسایل په وار وار موږ مطرح کړي دي، هغه که دولت سره دي، هغه که د رسنیو له لارې دي. موږ خپل مسؤلیت ادا کړی دی، خو دا چې ولې نه کیږي زموږ ستونزه دا ده چې موږ یوازې په هغه څه باندې تمرکز کوو چې زموږ په مخ کې وي. نور هغه عوامل چې له دې څخه وروسته په ولادت باندې حکومت برخه کې تاثیر لرلی شي، په دولت باندې حکومت برخه کې تاثیر لرلی شي، هغه برخه ته مو پام نه وي. مثلا موږ تل دا انتقاد کوو چې موږ هغه سي باید وکړو له پاکستان سره، یا دغه سي وکړو. په داسې حال کې چې موږ په شپو شپو په تورخم کې دې ته منتظر وو چې خپل ناروغان مو پاکستان ته یوسو او هلته یې درملنه وکړو. موږ دا انتقاد کوو چې له پاکستان سره باید لارې وتړل شي، خو موږ په ورځو ورځو او پشپوش په موټر تجارت او داسې نور شیان چې له پاکستان ته زموږ څخه انتقالېږي او یا وایو چې پاکستان ته ځي، نو هغې ته منتظر وو. هغه په لاره کې خرابېږي، د پاکستاني حکومت لورې بد چلند او هغه ناخوالې چې زموږ افغان سوداګري ویني او یا په ناروغانې ویني او څه ډول چلند چې له دوی سره کېږي، موږ په ټولنیزو رسنیو کې تعقیبوو. موږ تر اوسه پورې کوم داسې مجهز روغتون نه لرو چې د ناروغانو درملنه دې دلته وشي. موږ د لکه وړاندې مې چې یادوري وکوله، د وچو تازه میوو د ساتنې لپاره یخچالونه نه لرو یا سړې خونې نه لرو. نه پوهېږم ستونزه به چېرته وي. تر اوسه نه د دولت په کچه دې ته رسیدګي شوې ده او نه سوداګر په خپلو کې سره ناست دي چې دې ته خو باید یوه حل لاره پیدا شي. د هوایي دهلیزونو خبره اورېدونکي وکړه، زما فکر دا به یو څه اسانه وي. په دې وروستیو کې فکر کوم کوم یو شرکت هم دې ته امادګي ښودلې ده، تر څو دولت ورته ویلي دي چې تاسې د تجارت لپاره باید تیاری وپلورئ. زما فکر له نورو هېوادونو سره د هوایي دهلیز له لارې د تجارت یو سبب به دا هم وي چې د هوایي دهلیز یو څه په لوړ قیمت باندې تمامېږي. ښایي د تازه میوو او یا د سبزیجاتو په برخه کې که موږ نورو هېوادونو ته د هوایي دهلیزونو له لارې انتقالوو، نو یو څه ستونزمنه اوسېږي او بیا به یې ریټ زیات وي. او په هغه ریټ به فکر نه کوم چې هغه خلک به دې ته زړښت کړي چې زموږ تازه میوه واخلي او یا هم نور څه واخلي. نو له دې سبب تر اوسه کومه حل لاره نه ده پیدا. په وار وار موږ ویلي چې موږ که د پاکستان له مختدیای ځان خلاصوو، د داسې مجهز روغتونونه باید ولرو چې زموږ ناروغان دې ته محتاج نه شي چې پېښور ته د نورو ډاکترانو لپاره ورشي. موږ که په تجارتي برخه کې له پاکستان ځان خلاصوو، نو په داسې بدیلو لارو باندې باید فکر وشي چې هم اسانه وي او هم د موږ پر ځان باندې بسیایي. خدا بدتر یو څه وخته سخته په دې اوسېږي چې تر اوسه هم په هېواد کې له تجارانو سره ښایي هغه ډول ډاډ موجود نه وي که دوی دلته پانګونه کوي، د دوی پانګې او سرمایې ته به زیان نه رسېږي. او یا هم ښایي نور ډېر داسې لاملونه وي په افغانستان کې چې تجارانو دې ته زړه نه دی ښه کړی چې په دغه برخه کې پانګونه وکړي. او یا هم زموږ متخصصه ډله یا ډاکتران چې دغه برخه کې د دوی توجه ټوله اوس وخت کې په دې ده چې څه ډول کور جوړ کړم، څه ډول موټر واخلم، څه ډول نور شیان واخلم. خو د مجهز روغتون د جوړولو په برخه کې کار نه دی کړی. دغه نه یوازې دولت ته ورګرځي، پانګوالو ته ورګرځي، ډاکترانو ته ورګرځي، متخصصینو ته ورګرځي چې په دغه باندې برخه کې باید غور وشي. خو د دولت مسؤلیت دا ده چې دوی ته باید د دوی د پانګې د ساتنې او په دغه برخه کې د پوره پوره همکارۍ د امنیت ډاډ ورکړل شي.
ډېره مننه ګران صاحب. خبرونه تر پای پورې څو دقیقې پاتې دي چې کوشش کوو د مسایل سره روان غاړو او یوې حل لارې ته ورسیږو. غازی خیل صاحب، دا لارې په خو هم بندې شوې دي، یعنی دا لومړی ځل نه دی. ولې فکر کوئ چې څومره دا لارې خو دینه تیریږو چې ولې بندیږي؟ ځکه چې وخت خبرونې کم دی، خو د افغانستان اقتصاد ته دغه ځل د دې لارو بندیدل او بیا پخوا تر دې دوامداره دا د افغانستان اقتصاد ته څومره تاوان لري؟ مخکې یادونه وشوه چې د پاکستان اقتصاد تر ډیره په ځان بسیا دی او یوازې افغانستان ته نه بلکې لس نورې لارې لري او سمندر ته هم لاره خلاصه ده، خو د افغانستان لاره تر ډیره په پاکستان تیریږي. نو دا د افغانستان اقتصاد ته څومره اساسي ضربه ورکوي؟ لطفا دا پوښتنو ته که لنډ لنډ ځوابونه راکړئ چې د خبرونې تر پایه څو پوښتنې پاتې دي دا ټولې ځواب کړو. مهرباني وکړئ.
خبره دا ده چې د افغانستان اقتصاد ته ضربه رسېږي نشته دی، خو حل لاره یې څه ده؟ موږ حل لاره لرو که نه؟ موږ په کومه پیړۍ کې ژوند کوو؟ په داسې ستونزه به په دنیا کې نه وي چې هغه دې د حل لاره ونه لري. ما وویلې چې موږ خو یوازنی هېواد چې هغه پاکستان دی چې د دې لارې موږ نورو دنیا ته خپل صادرات کوو. نو هوا د لارې خو ډېر قیمته موږ ته راځي، که حکومت سبسایډي ورکړي ډېر امکان نه لري. خو راځي دې ته چې اوس موږ څه کول پکار دي؟ موږ ته حکومت ته خصوصي سکتور ته حکومتونه مسؤلیت لري چې هغه فرضاً سوداګرو ته ووایي چې تا نه زه 15 کاله یا 2 کاله یا 3 کاله تا نه زه محصول نه اخلم، ده ته ځمکه ورکړي او دی د انارو یو هغه جوړ کړي، فابریکه جوړ کړي، ځکه د امریکا 350 میلیونه نفوس دی، هغومره انرژي هلته نه استعمالېږي لکه د افغانستان 20 میلیونه خلک څومره انرژي نیسي. نو د دې دپاره د رومیانو دپاره د روپ یو فابریکه جوړ کړي، حکومت ورته وایي چې زه تا نه دومره کلو لپاره محصول نه اخلم، تشویق شي دا خلک. دا اوس زمونږ سوداګر چې دي د کال 2 میلیارده ډالر پاکستان کې دوی هغه ورکوي، د ټکس ورکوي، په ترکیه کې، په دوبۍ، په منځنۍ اسیا کې، په ډېرو ځای کې شته، خو دلته کلي ستونزې دي چې هغوی دلته پانګونه نه کوي، په دې کې دوی پاتې راغلي دي. ولې داسې دي که نه؟ یعنې حتی ته کولی شي چې مریضان په اے آی باندې اوس په آرټیفیشل انټیلیجنس سره د نورو دنیا ډاکټران سره آنلاین مریض غځولی شي، هغه ورته نسخه لیکلی شي، دلته ورته درمل اخیستلی شي. نن نه باید دې ځنه راوځو چې په 21مه پېړۍ کې ژوند کوو، دا د اے آی نړۍ ده، په دې کې هر څه انسان لري. دا خو نه ده چې موږ وایو چې یاره موږ سمندر ته ډېر هېوادونه دي چې هغه سمندر ته لاره نه لري، هغه په نورو منځنۍ اسیا کې هم دغسې هېوادونه دي، تاجکستان دی چې په نورو هېوادونو باندې متکي دي، او د نورو هېوادونو د خوب منډه که چیرته داسې یو څه نه تیر شو سوداګرو ته اسانتیاوې برابرې کړو، زه باور لرم دا ستونزې حل کېږي. زمونږ میوه که مڼې دي، که انار دي، که انګور دي، دلته د جوسونو فابریکې جوړې شي، حتی د شیدو فابریکه موږ دلته اوس پېدو.
کور مومدان ګران صاحب، د سیاست او سوداګرۍ بیلول تاسو مخکې یادونه وکړه، دا څومره ممکنه ده؟ که لنډ ځواب راکړئ لطفا.
سیاست او سوداګرۍ بیلول زما فکر په اوسنیو حالاتو کې باید څه سخته په دې اوسېږي چې مقابل لوری په یو هېواد باندې د فشار اچولو لپاره تبن دوه چارې نه سره بیلوي، نو د فشار لپاره د دغه څخه استفاده کېږي، خو تر څو چې دې ته ځانګړی میکانیزم جوړ نه شي چې سیاست بیل، لوبې بیل او یا هم تجارت بیل شي، نو دا به ډېر وخت اړتیا ولري، دا به خو متخصصینو ته اړتیا ولري، دا به داسې خلکو ته اړتیا ولري چې په دغه برخه کې پورا پورا پوهه ولري او حلاري ور معلوم وي. ما فکر په اوسني وخت کې په دغه سره یو څه سخت وي، ځکه په مقابل طرف د فشار غورځولو لپاره له تجارتي مسایلو څخه استفاده کېږي تر څو په سیاست کې لوبه وګرځي.
او فکر کوي چې له دواړو خواو، هم د افغانستان له خوا او هم د پاکستان له خوا، په دې برخه کې اراده شته د دې ستونزې د حل لپاره؟ او که امغه چې مخکې یادونه وشوله یوازې دواړه لوري سیاست کوي،
تر اوسه خو داسې کومه چاره نشته، خو که تجارت په خپله په دغه برخه کې په دواړو دولتونو باندې، که د هغې خوا تجارت دي چې افغانستان ته تجارت کوي او که د دې خوا دي، په دواړو لورو باندې که فشار راوړل شي چې سیاسي چارې یا سیاسي مسایل بیل او زموږ تجارت بیل دی، تاسو باید یو قلم په سیاست کې تجارت ورګډ نه کړي، یوه حل لارې همدا ده. نورې حل لارې زما فکر نشته تر اوسه، لري هغه که افغانستان دی او هغه که پاکستان دی، همدا د تجارت له لارې غواړي سیاست کې یو بل باندې فشار واچوي.
مننه. او غازی خیل صاحب، نورې حل لارې هم شته بیل دغې نه چې ګران صاحب یادونه وکړه؟
کوره د سیدا چې هر څه حل لري شته، فرضاً اوس خود فقطن که دوی کوشش وکي او د افغانستان حکومت البته دی، د ملګرو ملتونو لري، د نړیوال بانک لري، سارک سازمان د خوانه، د ایکو له خوانه، د سیو کمیټه، هغوی نه خواهش وشي چې زمونږ تجارت دا باید آزاد وي، سیاست سیاست دی، او زمونږ تجارت اقتصاد باید د سیاست قرباني نه شي. اوس دا فقط مریضان دي هلته، یا زمونږ لارې ولاړې دي، اخوا د هغوی لارې ولاړې دي، یا کډوال راځي، لارې باید خلاص شي، او درېمګړی باید په دې کې مداخله وکړي. خو متاسفانه چې تر اوسه پورې موږ په دې 13-15 کلو کې چې کله پاکستان سره مشکل جوړ شوی دی، پاکستان ته د پاکستان نه شکایت کړی دی، موږ درېمګړي ته خلاص نه دی کړی دی، درېمګړي مرسته نه ده غوښتي، او دې کې دا سازمانونه جوړ شوي څه دپاره دي، که دا سارک دی، که دا ایکو ده، که دا یون دی، دا سازمانونه خو دین دی دپاره، یا اسلامي کانفرانس دی، دین دی دپاره چې د هېوادونو ترمنځ کوم مشکل را پیدا کړي، که هغه سیاسي وي، هغه نظامي وي، هغه دي تجارتي دي، چې هغه سره حل کړي. نو اوس پورې دوی تر زه نه پوهېږم چې افغانستان به شکایت کړی ویلي به وي، پاکستان خو ضرورت دومره نه لري لکه څومره چې افغانستان لري، نو دغه سازمانو ته باید مراجعه وشي او فوراً دغه لارې باید خلاصې شي، هم د مریضانو په مخ باندې، هم د تجارت په مخ باندې.
ډېره زیاته مننه. او که یوې وروستۍ پوښتنې ته هم ځواب راکړي غازی خیل صاحب، چې د افغانستان اتکا به کله په پاکستان پای ته ورسیږي؟ پای ته رسیږي که نه؟ یوه دقیقه کې ځواب راکړئ لطفا.
بالکل
بالکل بالکل پای ته رسیږي که افغانستان تشویقي تجار تشویقي تجار ته اسانتیاوې برابرې کړي، مالیات ورته لږ معاف کړي، دلته په کور دننه فابریکې جوړې کړي. دا اتکا خو په دنیا کې هېڅ هېواد داسې نه دی چې هغه دې په بل هېواد متکي نه وي، هغه دې خودکفا وي. امریکا هم تاسو ګورئ د چین نه د اروپا نه صادرات واردات کېږي، داسې به نه وي چې تجارت به نه وي، موږ به اتکا خو دغه اتکا باید راکمه شي. په کور دننه باید صادرات زیات شي، په کور دننه باید تولید زیات شي، او تولید لپاره خام مواد باید د کومو لارونه راوړل شي، په دې باید فکر وشي، او دغه باندې سنجش پکار دی. دا د حکومتونو کار دی، او دا کېږي. دا داسې نه ده چې دا امکان نه لري، خو متاسفانه چې تر اوسه په دې برخه کې ډېر څه نه شي.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو د مایکروفون ستاسو خبرونه اوریده. په دې خبرونه کې زمونږ میلمانه د اقتصادي چارو شنونکی وحید الله غازی خیل او همدارز ځوان فعال عبد الله ګران، د اقتصادي چارو یو بل متخصص نواب امیرزی هم څو شپې را سره و، خو وروسته زمونږ اړیکه د تخنیکی ستونزو له کبله له دوی سره پرې شوله. تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادۍ رادیو پاتې خبرونه واورئ.
دنیا گیجی دی آسمان پی کنارو کی دا دی من دی پارا سونلو پی غور دا اغینا جی دور پان پی منارو کی آموالا دی اونت پی براس کور دا منوی دیو دی غفلت پی بسترو کی دی و تستگی کگی دی من کلور دا نجوری جی خجالت دی پکوشان دا ہمارے دوستان
a Oh,